رسیدیم به پایان این برنامه در کمتر از یک ساعت. دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه تاسو ستړي مسی اوردون کړه از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره دا پوره پرونی کوي چې په هرات کې په انتخاباتو کې د ګډون لکبله لیولو سکاسانو د ګوتی پرې کول مسلې عکس العملونه پارولې دي. د سیمه نړۍ په خبرونه کوي چې د پاکستان امنیتي چارواکي وی جنگي الوتکو نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلولو پر سنگرونو بمباري وکړي او شاوخوا سل کسان ووژل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرداری ورکړ چې په عراق کې خونړۍ شخړه ممکن ډیر ژر په یو سیمه ییزه نیابتي جګړه بدل شي. خو تر هر څه مخکې له ناجیې ساپینه د افغانستان خبرونه اوري.
د هم د مهمه خبرونو سر ټکی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو په اړه ورته تر اوسه 215 شکایتونه رسیدلي. د کابل د سروبي ولسوالۍ لزګونو اوسیدونکو د هغو کسانو پر ضد مظاهره وکړه چې تېره ورځ د ولسوالۍ ته د رایو پاڼو د انتقال مخه نیولې وه. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو پر مهال د ملي اردو 13 سرتېري وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو په اړه ورته 215 شکایتونه رسیدلي. د دې کمیسون ویان نادر محسینی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې له 130 ټلیفوني اطلاعاتو سربیره نور ټول شکایتونه په رسمي ډول د کاندیدانو د استازیو له لورې ثبت شوي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو په اړه شکایتونه باید د شکایتونو د کمیسون لخوا په دقیقه توګه وڅېړل شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازیدیار د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې لومړی باید پاکي او ناپاکي رای سره بیلې شي. د کابل د سروبي ولسوالۍ لزګونو اوسیدونکو د هغو کسانو پر ضد مظاهره وکړه چې تېره ورځ یې دې ولسوالۍ ته د رایې پاڼو د انتقال مخه نیولې وه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د کابل جلال آباد لاره هم تړلې او غوښتنه کوي چې دغه کسان باید ژر تر ژره ونیول شي. د دوی په وینا تیره ورځ کله چې په سروبي ولسوالۍ کې رایې پاڼې خلاصې شوې د یو شمېر امنیتي کسانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کارکوونکو مخه ونیول شوه چې د ولسوالۍ ته رایې پاڼې انتقال کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر د دغو رایو د انتقال مخه نیولې وه. خو د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا ردوي. او د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو پر مهال د ملي اردو 13 سرتیری وژل شوی. د دې وزارت ویان ظاهر ازمینن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو په ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو او حملو کې 3 عام وګړي هم وژل شوی. نوموړي وویل چې د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله په دویم پړاو کې د افغان سرتیرو او خلکو تلفات ډیر وو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو له ګواښونو سره سره بیا هم له 1,000,000 څخه ډیرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي څخه اورئ.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه او شاوخوا سل تنه وژل. دوی وایي په وژل شوو کې د وی وسلوالې ډلې مشر ابو عبدالرحمن المعاني چې ګمان کیږي د جون په اتمه د کراچۍ د هوایي ډګر د 5 ساعته محاصرې پلان جوړ کړی او هم شامل دی. بمباری د شمالي وزیرستان د مرکز میران شاه د لویدیز په 25 کیلومتره دیګان قبایلی سیمه چې د وسلوالو او القاعده شبکې سنگرونه پکې دي شوې دي. د پاکستان پوز وایي بمباری وروسته له هغې وکړه چې چارواکو په سیمه کې د ازبک او نورو وسلوالو موجودیت تایید کړ. پاکستانی طالبانو د ازبکستان اسلامي غورزنګ ویلي ازبک وسلوالو د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر حمله کې برخه اخیستې وه. په دې پیښه کې د لسو وسلوالو په ګډون 8 کسان وژل شوي ول. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر نن خبرداری ورکړ چې په عراق کې خونړۍ شخړه ممکن ډېر ژر په یوې سیمه ییزې نیابتي جګړې بدله شي. شتاین مایر له جرمن رسپانې ویلت ام زوم تاک سره مرکه کې په ترکیې د خلیج عربي هیوادونو او ایران غږ وکړ چې د عراق د باثباته کولو په کار کې د خپله ونډه پوره کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ باید په عراق کې د نیابتي جګړې د پیل مخه ونیسو. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د صدام حسین د ملاتړو په ملتیا د عراق په شمال او مرکزی برخو کې زیاتې سیمې نیولې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي که چیرې امریکا د وسلوالو د مخنیوي لپاره کوم اقدام کوي تهران تیار ده چې متحده ایالاتو ته د مرستې وړاندیز وکړي. واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د انتقال بیړۍ استولې تر څو په عراق کې د امنیتي وضع د لا خرابېدو په صورت کې جمهور رئیس باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د جنگي الوتکو د انتقال دا بیړۍ چې د رهبري شوو توغندیو او توغندیو د له منځه وړلو سیستمونه هم پکې دي نن به په خلیج کې ځای په ځای شي. جمهور رئیس اوباما ویلي عراق ته به بېرته ځمکني ځواکونه وانستوي خو د اسلام پالو وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله له بغداد سره د مرستې په نورو لارو غور کوي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز ویلي د شیعهګانو په مشرۍ د عراق حکومت باید د فرقه یي شخړو د له منځه وړلو لپاره چې د سنیانو په سیمو کې شخړو ته لار هواره کړي ګامونه پورته کړي. د سنیانو په مشرۍ د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو په تېرې اونۍ کې د موسیل او تکرت خاورونو په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې نیولې. داسې ښکاري چې د دوی پرمختګ نن یو څه ورو شوی او د عراق امنیتي ځواکونه چې کوردي ملیشه قوتونه ورسره دي د بغداد شمال ته په صلاح الدین او دالیا ولایتونو کې ځای په ځای شوي. له بلې خوا د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په ټولو شیعهګانو غږ کړی چې وسلې واخلي او د وسلوالو سنیانو پر ضد وجنګېږي. په زرګونو شیعهګان وسلوال شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو نن په شمال لویدیځ ولایت لازقیه کې له ترکیې سره ګډې پولې ته نږدې قصاب خارګوډیا بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه ونیوه. د سوریې دولتي تلویزیون وایي پوځي قطعاتو په لازقیه ولایت کې زیات شمېر تروریستان وژلي، د هغوی وسلې له منځه وړي او بېرته یې په سیمه کې حمله ټینګ کړی ده. وسلوال له دوه میاشتو څخه زیاته موده په سیمه واکمن وو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي القاعده شبکې سره تړلې النصره ډله د شنبې په ورځ له سیمې ووتله او لږ شمېر وسلوال یې هلته پرېښي دي. په لازقیه ولایت کې دا مهال د بشار الاسد رژیم ځواکونه او د لبنان د حزب الله وسلوالو په ګډون د حکومت نورې ملاتړې ډلې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې وسلوالو په لویدیځه غاړه کې درې تنه تنکي اسرائیلي ځوانان تښتولي او دوی په تړاو اتیا تنه مشکوک فلسطینیان نیولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن خپلې کابینې ته وویل د حماس کسانو زموږ کوچنیان تښتولي دي. د حماس اسلامي ډله په غزې واکمنه ده او په دې وروستیو کې له فلسطیني ادارې سره چې په لویدیځه غاړه حکومت کوي ګډ حکومت جوړ کړی دی. د اسرائیلي تنکیو ځوانانو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دوی کې یو تن د امریکا او اسرائیلو تابعیتونه لري. اسرائیلي ځواکونو د تښول شوو کسانو د میندنې لپاره په حبرون ښار او نږدې ګاونډ کې کور په کور لټون پیل کړی او له خلکو څخه پوښتنې کوي. او اوکراینی چارواکي وایي له روسیې سره د طبیعي غاز د بیې د لانجې د حل په اړه له روسیې او اروپایي اتحادیې سره درې اړخیزې خبرې به د نن ورځې په وروستیو کې بیا پیل شي. د اوکراین د طبیعي غاز دولتي کمپنۍ نفتوګاز وایي خبرې به په سیمه ییز وخت 8 بجو پیل شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې مسکو کیف ته نن ورځ ضرب الاجل ټاکلی چې د طبیعي غاز د پور 1.95 میلیارد ډالر باید دوی ته ورکړي او کرنو غاز به ورباندې بند کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی ده. په اټکل کې ویل شوي دي چې په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي د سانتیګراد لوړه درجه 6.5 او ټیټه 14، هرات اسمان شین د سانتیګراد لوړه درجه 8.5 ټیټه 40، د مزار شریف اسمان به نیمه وریځ وي د سانتیګراد لوړه درجه 15 او ټیټه 20، کندهار کې به اسمان شین وي د سانتیګراد لوړه درجه 23 او ټیټه 24، او بل اخره په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د سانتیګراد لوړه درجه 23 او ټیټه درجه 20 اټکل شوې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې ویل چې په هرات کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله له 11 کسانو د ګورتې پرې کولو مسلې عکس العملونه پارولي.
دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار شوی ځکه آزاد بدن پرې کول هر څه له ګرام کې وي په اسلام کې مردوده ده.
د انتخاباتو څارونکو ارګانونه د انتخاباتو له کمیسیون او کاندیدانو غواړي چې د درغلیو په څېړنه کې دقت وکړي.
په دې پاتې موده کې چې کمیسیونونو پورې مربوط دي او د دواړو کاندیدانو مسؤلیت دی چې په دقت سره باید دوی برخورد وکړي. د پاتې موده کې
په کندهار کې 24 ساعته جګړه پای ته ورسېده.
شزی ګرد راځغسل لڅ په شی او لڅ مخ راویو اخته چې خلګو خبر سوې شپږ دي کوه کا سوې طالبان وخت لوړ باموته.
په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات سوي چې نږدې سل کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. نور مسایل هم سیړو د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هرات ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو لو سوري ورکوونکو د ګوتې پرې کولو په اړه اندیښنه شي او یو بشري جنایت یې بولي. په دې اړه رپورت په څو شیبو کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې د انتخاباتو مسله څېړو. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو څارونکو ارګانونه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي او ستونزې وي، خو حکمرانه چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې مؤسسې ازادي راډیو ته ویل چې په تخنیکي لحاظ په انتخاباتو کې ستونزې کمې وي، خو درغلي باید په جدي توګه وڅېړل سي. نسیم شفق او نور جزئیات.
نا امنی په انتخاباتو کې د ځینو حکومتي چارواکو لاسوهنې، په ځینو مرکزونو کې د رایو پاڼو کمیدل، د کمومره کسانو لخوا رایه ورکول او په انتخاباتي مرکزونو کې کمپاین کول هغه ستونزې دي چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو ادارې ورته ګوته نیسي. دا ادارې وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له دویم دور انتخاباتو نه پراخه او جدي څارنه کړي او د درغلیو او سرغړونو ټولې پیښې ثبت کړي دي. د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی به ډیر ژر د انتخاباتو په اړه خپلې موندنې انتخاباتي کمیسیونونو ته وړاندې کړي.
حالا فقط تایید کړه میتونم که تکلیف و تخلف صورت گرفته.
دی وی اوس مونږ یوازې دا تاییدولای شو چې درغلی او سرغړاوني شوی او تخنیکی او امنیتی ستونزې هم موجوده وي. مونږ هڅه کوو چې په څلور دیرشو ولایتونو کې له خپل څارونکو څخه په دې اړه اسناد او شواهد ترلاسه کړو ترڅو په دقیق ډول د درغلی او سرنګوالي زایونه، کوډ نمبرونه او نور جزئیات له خلکو سره شریک کړو. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورته ولاړ وو د شنبه په ورځ تر سره شول. له دې انتخاباتو نه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بهرنیو څارونکو په ګډون لږو نظر څارونکو څارنه وکړه. د امریکا او ناتو په ګډون په سیمه او نړۍ کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو له امله د هیواد ته مبارکي ویل شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې سباندی 2 میلیونه کسانو برخه اخیستې و چې 38% ښځې وي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د مؤسسې رئیس جانداد سپینغر هم په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړونې تاییدوي او وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا باید په جدي توګه وڅېړل شي.
سیاسي بار د دویم دور ډیر زیات دی. په دقت سره عمل ونی شي په دې پاتې موده کې چې کمیسیونونو پورې مربوط دي او همداسې دواړو کاندیدانو مسؤلیت دی چې په دقت سره باید دوی برخورد وکړي. دې پاتې موده کې که دا کار ونی شي خدای نخواسته بیا هم مشکل پیدا شي او د وروستۍ نتایجو پایلو منل ستونزمن شي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو هم پر یو بل د درغلیو او سرغړاونو تورونه لګولي او د انتخاباتي کمیسیونونو یې غوښتي چې شفافیت ته پام وکړي او حق حقدار ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم تایید کړي چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو په اړه ګڼ شمېر شکایتونه ورسېدلي. انتخاباتي کمیسیونونو له مخکې نه ویلي چې ټول اجرات به د قانون په چوکاټ کې وي او له هر ډول اړیکو او لیوالتیا پرته به تور ته تور او سپین ته سپین وایي.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې په انتخاباتو کې د سویو درغلیو په اړه اندېښنه وشوه او د څېړلو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې ځینو غړو نن د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتل چې د خلکو رایې ته درناوی وکړي او سوی درغلی او سرغړونې په جدي توګه وڅېړي. سفیولا ستنیکزی پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
افغان سناتوران د جمهوری ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو پراخ حضور د دې ملي پروسې د ملاتړ په معنا بولی، خو د شویو درغلیو او سرغړونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی ویل که څه هم خلکو له ډېرو ستونزو سره سره خپلې رایې وکارولې، خو په ځینو ځایونو کې خلک اړ ایستل شوي وو چې یو مشخص کاندید ته رایه ورکړي او هم د درغلیو لپاره زمینه برابره شوې وه. د مشرانو جرګې یوې غړي نجیبې حسینی د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو وغوښتل چې د درغلیو او سرغړونو عاملین باید د قانون منګول د وسپارل شي چې پراتلونکو کې لورته کارونو مخنیوي وشي.
در بعض جایها د قسمت استعمال رای
په ځینو ځایونو کې د رای د ورکول په برخه کې له زور کار اخیستل شوی دی. ځینې درغلۍ او تیروتنې شوې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه دا مسایل سم وسیړي، د دې لپاره چې پراتلونکو کې د دې کارونو مخه ونیول شي، ورته کسانو ته سزا ورکړل شي.
دوی همداراز له انتخاباتو مخکې د رایو د ځینو صندوقونو پر ډکېدلو او هم د امنیتي ځواکونو له خبرتیا پرته د رای پاڼو پر انتقال نیوکه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار هم په انتخاباتو کې شویو درغلیو ته اشاره وکړه او ویل چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دننه او نور چارواکي چې د دې درغلیو زمینه یې برابره کړې ده باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي.
مونږ هیله من یو هغه کسان چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دننه او څه له کمیسیونه بهر څو حکومتي چارواکي او نور کسان چې په دې پروسه کې لاسوهنه کړې درغلۍ کړي هغوی پیژندل شي، ترې پوښتنې وشي کوم عمل یې چې له قانون سره سم جرم ګڼل کېږي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي.
د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویلي که چیرې کوم کارکوونکی په درغلیو تورن وبلل شي نو له قانون سره سم به ترې پوښتنې وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي د انتخاباتو په اړه یې شکایتونه ترلاسه کړي او تر خپلې وسې به یې په شفافه توګه وڅېړي. مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې له امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې د انتخاباتو لپاره یې امنیت نیولی و. رسنۍ یې هم وستایلې چې انتخاباتو ته یې ښه پوښښ ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هرات ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو لسو رای ورکوونکو د ګوتو پرې کولو په اړه اندېښنه ښیي او یو بشري جنایتي بولي. د دې کمیسیون ویان د دې کار د غندلو تر څنګ وایي دغه ډول پېښې په افغانستان کې د ډیموکراسي بهیر ته ضربه رسوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. فهیم عابد د دې کمیسیون له ویان ډاکټر رفیع بیدار سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې پېښې په اړه د هغوی دریځ څه دی.
دا کسان چې ګوتې پرې شوي دي په یو ملي پروسه کې د انتخاباتو په انتخابات کې د ګډون لپاره راغلي او ګډون یې کړو. څوک چې دا عمل کوي هغوی اول دا یو وحشت دی، دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار شوی، ځکه آزاد بدن پرې کول هر څومره ګناه چې وي په اسلام کې موجوده ده. بشردوستانه قوانینو په لحاظ باندې، د بشري قوانینو په لحاظ باندې هم دغه ګوتې پرې کول دا یو مردود عمل دی، دا غیر انساني عمل دی. مونږ په کلکو ټکو کې غندو ځکه دې ته یو وحشانه عمل بولو.
ډاکټر صاحب څه فکر کوئ دا به د چا کاری؟ دغه کار واقعي او بشري جنایت بولی؟
د مشاهدات د مخې د زمونږ دفتر د غړو چې د دغه کسانو سره مصاحبه انجام کړې دي، دوی ویلي چې مونږ یو مرکز ته بوتلو چې د مخالفین دولت مرکز او هواته ګویا مونږ باندې یو هغه دایره کړه، یو کمیشن دایر کا او کمیشن بل اخر دا فیصله وکړه دا ګوتې باید پرې شي. نو دا د مخالفین د دولت کار دی، دا غواړو چې دغه سي اعمال او مساعدین او عاملان په ګوتې شي او وخت د دولت امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي ورګان د دا خلکو ته په جزا ورکولو سره د نور د عبرت وړ ګرځي.
ډاکټر صاحب که په مشخصه توګه دا ووایي چې دغه سي پیښه به د دیموکراسي پروسې ته څومره صدمه ورسي او د دې کارونو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه عمومي فضا چې د دیموکراسي او هغه اشتیا او شوق ته د دیموکراسي او د ولسواکۍ د جشن په توګه باندې پرون اجرا شو، د دې ټول عمومي فضا نشي کولای چې دغه پیښې مقدرې کړي او متاثرې کړي. ولې بیا هم کولای شي چې د ډار او د وحشت یو فضا رامنځته کړي چې د خلکو دغه دغسې جریان کې به تکنه کړي.
یعنی په مشخصه توګه د امنیتي ارګانونو نستاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت نه چې د دوی داسې کارونو د تکرار د مخنیوي لپاره باید څه وکړي؟
خپل پلانونو کې باید داسې تغیرات راوړي چې یو عادي رای ورکوونکي، د کمیشن د انتخاباتو د کارکوونکو، هغه څوک چې انتخابات سره رابطه لري، د کاندیدانو د هغه د طرفدارانو د هغه د کمپاینرانو د دې ټول مسؤلیت او سالمه تاګ راتګ او د دې د انتخاباتي ټول کارونو لپاره یو داسې فضا را مېسته شي چې دوی په صحیح توګه باندې وکولای شي دغه انتخابات ترسره کړي. نو دغه پلان واقعا دغه اوازې ښیي چې ډېر هم لکه دغه اظهارات سره چې د امنیتي ارګانونو وایي چې موږ کامل آمادګي لرو اظهارات لرو د دې کارونو لپاره، خو بعض ځایونو کې دغه څه پېښ وشي دا یو د خطر سیګنال او زنګ دی یو دپاره چې خپل پلانونو کې داسې تغیرات راوړي چې دا فضا نور هم پر امن کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان درفي بيدار و چې په هرات کې د یوولو سره ورکوونکو د غوتی پرې کول پر مسله خبري کولې. په دې اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وورو.
خلک چې ورځي غړای ورکې د خونه د چاري وراسه بس غوتی قطع کی یا بل مسله ورته جوړه کی دا باید کمیسون د د غجلاوني سي دا
نصر د وینو پورې خلک د تازه نه چرای ورکې د مونږ د کمیسون د انتخابات نه دا خوایزه چې د خلکو درای قدردانی دی وشي
دا وسه او توان وچ ویک چې په بدل د ویني د ځان د قیمت رااله رای ور کړله. کمیسون د انتخاباتو نزمنګه دا خوایشت چې صادقانه عمل وکي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هرات کې د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا د یوولو سره ورکوونکو د غوتی پرې کول په اړه اندیشنه شي او یو بشري جنایت بولی. په دې اړه د نجيبه زمان رپورت وورو.
د هرات د کشکې ربات سنگي پولیسوالي کې ناپیژاندو وسلواله د یوولو ستنو غوتی د انتخاباتو په دویم دور کې د ګډون لامل پریکړي. دا کسان چې په وسره چ ډول موټر کې د خپل کورونو په لور روان و د شنبه په ماښام د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا ونیول سول. په دغه کسانو کې چې ډیری یې سپینږیر دي د سیمې ملایان هم موجود دي. په دوی کې یو هم شپېته کلن عبدالخالق دی. د دولت مخالفو وسلوالو یې ګوته پرې کړې او اوس د خپل ژوند په اړه اندېښنه لري. هغه اوس پر خپل ګوته د رای اچونې د رنګ پر ځای هغه سپین ټوکر ګوري چې په دوا لړل سوی دی. هغه وایي ناپیژاندو وسوالو کسانو د هغه او ملګرو سترګې وتړلې او یو قصاب ته ویل چې په چاقو د دوی ګوتی پرې کړي.
زه ولاړم رای مې ورکړه. د کلي شاته طالبانو زموږ مخه ونیوله، لاس یې راکړ، ویل چاته دې رای ورکړه. ورسته یې زما سترګې وتړلې، په چاقو یې زما ګوته پرې کړه. ما هیڅ نه سوالې دلای، سترګې مې تړلې وې.
د کشکې ربات سنگي ولسوالۍ د جامع جماعت ملا امام سلطان احمد هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې ګوتی پرې سوي دي. هغه وایي په دغه ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوالو په انتخاباتو کې ګډون حرام بللی او د بهرنیو ځواکونو سره د مرسته په سترګه ورته ګوري.
موږ ولاړو رای مو ورکړه. کله چې راتلو طالبان ونیولو ګوتی را پرې کړې چې ولې مو رای ورکړې ده. دوی چې موږ ته جزا راکړه، خدا پاک دوی ته جزا ورکړي.
د دغه پیښې یو بل قرباني 15 کلن علا بخش دی. هغه هم د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښنه لري. دی د افغان حکومت څخه د هغو کسانو د نیولو غوښتنه کوي چې د دوی ګوتې پرې کړې دي.
د رای اچونې څخه راتلو په سراچه موټر کې وو، لاس یې راکړ، سراچه یې ودروله، زموږ کارتونه یې واخیستل، وی غورځول، ګوتې یې را پرې کړې، ویل یې ولې تاسو رای ورکوئ، اوس موږ څوک نه لرو چې خدمت مو وکړي. دوی ته دې جزا ورکړي.
د هرات ولایت د امنیت قمندان سمیع الله قطره دغه پیشه یو وحشیانه عمل بولی او د ډور کوي چې امنیتي ځواکونه به دغه پیشه عملین ونیسي.
د دغه کسانو ګوته د طالبانو په نوم د یوې قاتل او جنایتکارې ډلې لخوا پرې شوې دي. په دوی کې سپینږیري، ځوانان او درې تنه د سیمې ملای امامان هم شته. زه تاسو ته هم دومره وایم چې د افغانستان دولت او خلک به دوی ته معقول ځواب ورکړي.
دغه پیښه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون او نورو بشري ټولنو خبرګون راپارولي او له حکومت څخه غوښتي چې د دې پیښه عملین پیدا او د تکرار مخنیوي وکړي. کشکې ربات سنگي ولسوالۍ چې د هرات شمال ته شاوخوا په 15 کیلومتري کې پرته ده، د دغه ولایت د ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د شنبې ورځې د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه تر اوسه له دوی سره له 200 نه زیات شکایتونه او ټلیفوني اطلاعیې ثبت سوي دي. د دې کمیسون ویاند ویل چې د دغو شکایتونو له ډلې څخه 115 رسمي او پاتې یې ټلیفوني اطلاعیې دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو یوه ورځ وروسته د شکایتو کمیسون وایي دوی سره ثبت شوي ډېر شکایتونه د انتخاباتي کمیسون د کارکوونکو په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي نادر محسنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دوی سره د ثبت شوي 215 شکایتونو او ټلیفوني اطلاعو له ډلې 9 د انتخاباتي کمیسون د کارکوونکو په اړه دي. د کمیسون پر دغو کارکوونکو تور پورې شوی چې خلک هڅولی چې یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکړي.
د انتخاباتو په اړه 215 شکایتونو او ټلیفوني معلوماتو راپورونه ورکړل شوي. په ځینو مواردو کې د کاندیدانو استازو د پیسو په بدل کې له خلکو رایې اخیستلې. په ځینو ځایونو کې د کاندیدانو استازو یو شمېر خلک ګواښل چې یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکړي، او همدارنګه په ځینو ځایونو کې امنیتي چارواکو نه شکایتونه شوي چې په انتخاباتو کې یې مداخله کوله.
ښاغلي محسنی وویل هغه کسان چې د انتخاباتو په اړه شکایت لري د انتخاباتو له قانون سره سم دي د رایه اچونې د پروسې له ختمېدو وروسته د 30 ساعتونو په اوږدو کې له کمیسون سره ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان محسنی د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي او وایي له دوی سره ثبت شوي شکایتونه به د کره او موثقو اسنادو پر بنسټ څېړل کیږي. د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات د جوزا په 23مه د شنبه په ورځ د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنځ ترسره شول او خلکو هم پکې پراخ ګډون کړی و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د تیرو انتخاباتو په پرتله تر اوسه د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه له دوی سره کم شکایتونه ثبت شوي دي. نادر محسنی د انتخاباتو پایلو په اعلان کې د ځنډ د مخنیوي په هدف د انتخاباتو کمیسون کاندیدانو، خلکو، ملي او نړیوالو ناظرینو وغوښتل چې د کمیسون سره همکاري وکړي.
مونږ نن ورځ رسمن د انتخاباتو کمیسون نه غوښتنه کوو هغه شکایتونه چې د تېرې ورځې انتخاباتو په اړه ثبت شوي تر 30 ساعته پورې چې شکایتونه اخیستل کېږي کوښښ وکړي دغه شکایتونه زموږ ولایتي دفترونو ته ولیږي.
د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنځ وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ پایلې به د سرطان په 1 نیټه اعلان شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
پرونی انتخابات بریالي و خو افغان امنیتي ځواکونو بشپړه بې طرفي ونه ساتله. د په کابل کې یوې ورځپاڼې لیکلي دغو ورځپاڼو ته فهیم عابد کتنه کوي.
د کابل چپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون او د رایې چونې په بهیر کې د تخنیکی ستونزو په اړه مطالب لیکلي. دنیا غیر دولتي ورځپاڼې د رای ورکونې په ځینو محلونو کې د رای پاڼو د کمښت په اړه په یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مشر له قوله لیکلي چې دغه ستونزه په وخت حل شوې ده. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رای ورکونې په 333 مرکزونو کې رای پاڼې کمې شوې وي خو په وخت بیرته ورته رسیدلې دي. ورځپاڼه د ګوتو رنګ د پاکېدو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره سره د انتخاباتو کمیسیون په حواله لیکي چې دغه شکایتونه هم د یو پلاوي لخوا څېړل شوي او معلومه شوي چې دا شکایتونه بې ځایه دي. ورځپاڼه لیکي چې د امنیتي ستونزو سره سره خلکو په پراخه کچه خپلې رایې وکارولې او ګواښونو د هغوی د رای ورکولو مخنیوی ونه شو کړای. دنیا ورځپاڼه په خپلې سرمقاله کې لیکي چې خلکو په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره بیا حماسه جوړه کړه. د ورځپاڼې په باور په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون په دې معنی دی چې دوی د خشونت فرهنګ نه مني او ډیموکراسۍ نور په دغه هیواد کې خپل ځای موندلی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې په میلیونونو خلکو په انتخاباتو کې د ګډون سره خپل راتلونکی جمهور رئیس په قاطعیت سره غوره کړ. د ورځپاڼې په خبره خلکو په انتخاباتو کې په ډېرې علاقمندۍ سره ګډون کړی او ځینې خلکو آن د مرکزونو له پرانیستل کېدو وړاندې د رای ورکولو مرکزونو ته تللي او د بندو دروازو تر شا یې انتظار ویسته. د ورځپاڼې په وینا خلکو د وسلوالو مخالفینو تهدیدونو ته اهمیت ورنه کړ او دا یې وښودله چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ټول سره یو موټی دي. ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزي له قوله لیکلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون زموږ هیواد د سعادت او ثبات پر لور یو ګام نور هم پر مخ یوړ. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتو په دوهم دور کې یو شمېر ملکي او پوځي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د رای ورکونې په یو شمېر مرکزونو بریدونه وشول، خو له دې ټولو تهدیدونو سره سره بیا هم خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل هیواد یې سر لوړی کړ. ملی آرمان نا دولتی ورځپاڼه بیا په مطلب کې د انتخاباتو کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی له قوله لیکي چې د جمهوریت ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې درغلې ډېرې کمې وي. د ورځپاڼه په وینا د انتخاباتو دوهم دور په خطوګه تر سره شو او امنیتي ځواکونو د امنیت په ټینګولو سره خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړه. ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتي موادو د کیفیت او یو مشخص کاندید ته د رای ورکولو لپاره د زورواکو لخوا د خلکو مجبورول رد کړي او ویلي دي چې کارکوونکي د داسې سپاړه رپورت ورکړي نو تعقیب به کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼه هم د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو له قوله لیکلي چې انتخابات بریالي و خو امنیتي ځواکونو بشپړه بې طرفي ونه ساتله. د ورځپاڼې په خبره په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی و چې 38% یې ښځې او پاتې 28% یې نارینه وو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا رادیو نه.